السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم او ری چې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم کې لا هم اختلافات شته محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي د هغه ځانګړې مرکه په دغه پروګرام کې درته خبرو او دا اوري چې د امریکا سنا جرګې نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسمان پیلوي نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
هجرایه ریاست وای چې د ارګ شوقي مقرری د افغانستان د ننه سیاسي بې ثباتي لا زیاتوي د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت ردوي چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه موافق نظر نشته او د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړی چې د اوکراین د نړیوالي هوایی کرښې الوتکه په دوو میزایلو ویشتل سوې وه پوره خبر نو واوري د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رد کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه په عمومي ډول موافق نظر او دریځ نسته د دې وزارت ویاندی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په میکانیزم کې اختلافونه موجود دي
دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو او کسانو چې په دې پروسه کې ښکیل دي نظریات واخلو د دوی مشورې واخلو د دوی اجماع رامنځته کړو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ وکولای شو سوله په دې واد کې تامین
د افغانستان حکومت شرط یې شایدی چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره به یوازې هغه وخت مخامخ خبرې کوي چې اوربند اعلان کړي د ارګ د دې دریځ باندې د افغانستان د ننه یو شمېر سیاسي کړۍ اعتراض لري د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست هم ویلي چې د تشدد کمیدل هم یو مثبت پرمختګ دی اجرایه ریاست وایي چې د ارګ شوقي مقررې به افغانستان له زیاتې سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ کړي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست د جمهور رئیس لوري د یو شمېر نویو ډیپلوماتانو له مقررې سره مخالفت څرګند کړی دی د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو کې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او قنصلي چارو مسؤلان په دندو ګمارلې دي د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره په دې اړه مشوره نه ده سوې
مقرره هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته
دوی دستی مقرری چه پرستوی که پر وزارت خارجه که در اصلاحات و تر اینوان لاندی شویدی لامشوری پرات شویدی پخپل سر کار سویده او دال افغانستان لسیاسی بی ثباتی او تهدید سر مخامخ کوی خو ارگ پخبرگون که ویلی چه جمهور رئیس در قانون پرساس در دستی مقرری و صلاحیت لری د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې د هرات په شندند ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتر ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي او 4 کوچنیان او 3 ښځې پکې وې حمله د جنوري په 8مه د شندند ولسوالۍ د پایکش په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو پناځای شوې وه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ځواکونو ژغ کړی چې په پوځي عملیاتو کې دی د ملکی وګړو مسؤلیت ته پام وکړي په هرات کې سیمه ایزو چارواکو دوی ونی وړاندې ویلي ول چې په هوایي حمله کې په شندن کې د وسلوالو طالبانو یو مشر ننګیالی وژل شوی وو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړی چې د اوکراین د نړیوالي هوایی کرښې الوتکه چې د جنوري په 8مه نیټه له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده په دوو میزایلو ویشتل سوې وه د ایران د ادارې د پیش پړه په دوهم ابتدایي رپورټ کې ویلي چې لا هم په دې اړه تحقیقات روان دي د اوکراین د نړیوالي هوایی کرښې په الوتکه کې 168 کسان ووژل شول د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې الوتکې ته دوه تور M1 میزایل ویشتل شوي ول دا د لند واټن وشتلو میزایل دي چې په پخوانی شوروي اتحاد کې به جوړېدل دا میزایل په اساسي ډول د الوتکو او د کروز راکټو د وشتلو لپاره جوړ شوی دی د چین یو محکمې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول یو مخکنی مشر مینګ هونګوی د رشوت اخیستلو او له صلاحیت د ناوړه کار په تو د کار اخیستلو په تور محاکمه کړ محکمې نن پر هغه د 15.5 کال زندان او 290,000 ډالرو جریمې حکم کړی دی د محکمې لوري په بیان کې لیکل شوی چې مینګ هوی ویلي چې د استیناف محکمې ته تګ نه غواړي د چین محکمې ویلي چې مینګ له 2015 تر 2018 میلادي کال د انټرپول ریاست پر مهال د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت جایدادونه رشوت اخیسته او نور سو استفاده هم کړیده. انټرپول چې مرکز په فرانسه کې د دوه کلمې مخکې ویلی چې تمن کورنۍ خبر ورکړی چې هغه چین ته تللی او هلته به درک شوی دی. د سایبیریا په تومسک سیمه کې په یو کور کې د اور لګیدو له امله یو لستنه مړ شوی او دوه نور زخمیان دي. دا خبر په سایبیریا کې د بیړنیو خدماتو وزارت نن خبر کړی دی. اور د لرګي په یو کور کې د شپې لګیدل او په رپورټونو کې ویل سوی دي چې پر کور پر هوښ کسانو چلته وسیدل رانړېدلې دي. دا کور وی چینایي کمپنی کرایه کړی او څوار لستنه د چین، تاجکستان او ازبکستان اتباع کې وسیدل. په نوو سایبرس کې د ازبکستان قنسولګری د روسیې خبري اژانس تاسو ویلي چې لستنه چې مړ شوی د ازبکستان اتباد یو لسم قرباني یو روسي شزه ده. د دوو زخمیانو هویت لا نه دی څرګند. او د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا پروسه به نن پایل شي. د ټرمپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې وي او سناتوران به یوازې د هر یک شنبه پر ورځ رخصتي کوي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو په ضد چغواړي په اوکراین کې لا اوکراین سره په معاملې کې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ استیزاسي او لدن دی لریسي مفصله دفاعي وړاندې کړه.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم کې لا هم اختلافات شته. مکمل به مو د سولې د پروسې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي کمښت مفهوم واضح نه دی.
هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد کموالی مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
د هلمند والی وایي په دغه ولایت کې د مصارفو او عوایدو بیلانس ډیر زیات دی.
300 میلیونه تاسې عواید لري، 8 میلیارده مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او چې دا 1 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ نور د کوم ځای نه شو.
امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا رسمي بهیر به نن د سنا جرګې لخوا پیل شي او د سما د نڅا په اړه باندې به تاسو ته یو راپور خبر کو.
برای ما خیلی سما خوشایند هست و وقتایی که ما سما اینجا میتون آرام بخش هست.
بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم لا هم اختلافات شته. دغه وزارت ویاندې اغلی ناجی انوری وویل دوی هڅه کوي چې ټول اړخونه په افغانستان کې د سولې پر میکانیزم یې وخلو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي طالبان او امریکایان نن هم په خبرو بوخت دي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
اوربند که د تاوتریخوالي کمواله دو هغه اختلافي مسایل چې د سولې په پروسه کې حتی په افغانستان کې دننه هم په اړه یو واحد اجماع نه د موجوده او په لوی کچ خبرګونونه یې راپارولې دي. افغان حکومت په اوربند ټینګار کوي طالبان ویلي تاوتریخواله برا کم کړي خو د اجرایي ریاست په ګډون یو شمیر افغان سیاسيون بیا د اوس لپاره د تاوتریخوالي د کموالي غوښتونکي هم دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د سولې په اړه ملي اجماع موجوده ده خو د میکانیزم په اړه اختلافات شته. د دې وزارت ویان دی ناجی انوری ازادي رادیو ته ویل
د سولې په برخه کې ملي اجماع شته او هغه ټول کسان چې په افغانستان کې اوس ژوند کوي دوی سولې غواړي او په منطقه کې په نړۍ کې د نړۍ په کچه ټول وایي چې په افغانستان کې سولې تامین شي. په دې موضوع باندې بالکل اجماع شته دي او دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغو کسانو چې په دې پروسه کې ښکیل دي نظریات واخلو، د دوی مشورې واخلو، دوی اجماع رامنځته کړو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ کولای شو سوله په دې واد کې تامین.
د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست ویلي ک طالبان د تاوتریخوالي له کمولو سره توافق وکړي دا بین الافغاني خبرو ته زمينه برابرولي شي، خو په وینا یې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص شي څو خلکو ته زیان ونه وړي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ویلي و چې د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه هم د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشر ویان همدارنګ ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملی اړخ نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت په خوانې سلاکار محمد حنیف اتمر هم د سولې په اړه په کور دننه د اجماع د نه موجودیت خبره کوي.
موږ ورته اجماع نه لرو په اوسنی حالت کې، په دې خاطر چې متاسفانه پر انتخاباتو باندې او په هغه سیاسي خبرې چې د انتخاباتو په ارتباط وی پر هغه اجماع ماته شوی ده، او اوس د صلح دپاره بیرته راټولول د دې اجماع یو ګران کار شوی دی.
ښاغلی اتمر په اوسنی وخت کې اوربند تر هر څه مهم بولی وای چې له دې لارې د افغانستان جګړه پای موندلی شي. خو د مخکینی ولسمشر د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم وای که طالبان د تاوتریخوالي په کمولو موافق وي باید په اوربند ټینګار دا پروسه تخریب نه کړي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لومړی ګام په توګه اړینه ده چې د تاوتریخوالي کمواله ومنل شي تر څو روان بحران پای ومومي. کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو پاړه بحثونه په داسې حال کې تود شوې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دوی او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. سهیل شاهین تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تیر ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین د زلمی خلیلزاده او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان سکاټ میلر سره ناست درلوده چې د راتلونکو اقداماتو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. که څه هم سهیل شاهین د راتلونکو اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویل شوي چې د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوې ده او لاسلیک ته د تیاری په اړه خبرې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. د ملي امنیت دغه پخواني سلاکار چې ولسمشري ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دا خبره نن په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه ورکړل شي. طالبانو ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره د سولې اړوند مهمو مسایلو په اړه احمد تکل ځانګړي مرکه کړي.
اوربند خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی، هر خوا چې سوله غواړي باید اوربند ته ژمن واوسي، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربند زموږ د لسهاوو هیوادوالو ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرط په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړلیک په ارتباط سره یوه نتیجه وبوسي. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو دپاره به یو ډېر ښه پیل وبوسي او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری ووسی. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط و فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی شي، چې امید دی د بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور یې وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنې څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند ووسی، په ټول هیواد کې ووسی، فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې ووسی او په ځینو ځایو کې ونه ووسی. او کچیرې هم دا د یو موقت وخت دپاره وي تر څو چې د صلح خبرې شروع سي، بیا هم یو ښه زیری دی. اما ټینګار په مودای چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اوربندی.
یو نظر چې دلته ویل کیږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډیر ډاډه نه دي پر خپلو قمندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي، په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اوریدلی دي چې ولې باید اوربند ونه سي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نو اوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا شي، اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي نو دغه کشنی مخالفتونه باید اهمیت ونه لري، دا باید د لارې سیسته کی او دوی باید هرومرو د اوربند لپاره ژمن اوسي.
ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟
موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغانی موافقتنامه وي. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سر و کار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل. او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په هکله چې باید د افغانانو ترمنځ وي. نو دا دواړه موافقتنامې باید امضا سي او د دواړو موافقتنامو لپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامې ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولې پروګرام به بشپړیږي، دا به نیمګړی پاتې سي. هرومرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو او د دواړو اړخو دپاره دوی موافقتنامې باید آماده سي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلی دي چې خپل موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې سات سو دا موافقتنامه دې امضا شي، اما ډېر تر ژر باید دوی ژر د بین الافغاني خبرې پیل کړي او د افغاني خوا بین الافغاني موافقتنامه تر سره شي او بیا دواړه موافقتنامې دې په بین المللي ډګر کې ضمانت او حمایت لپاره وړاندې شي.
او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي؟ مثلا ملګرو ملتونو ته، اروپایي ټولنې ته، بل چاته؟
حقیقت دا دی چې زموږ لپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي، یوه امریکا، دویمه اروپا او دریمه منطقه. په منطقه کې هغه هیوادونه لکه چین، روسیه، زموږ ګاونډیان ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا، او په منطقه کې داسې هیوادونه لکه هند، ترکیه او سعودي، دا ټول زموږ لپاره خورا زیات مهم دي. بنان که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو، چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده، ډېره ضروري خبره ده چې هم طالبان، هم د افغانستان حکومت او مشران او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو لپاره ترلاسه کړي.
اسلامي امارات د منلو دی؟
زه بیا عرض کوم، ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده او صلح په اسلامي جمهوریت کې، یا د نظام اسلامي بڼه، اسلامي ماهیت او محتوا او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ شي. ولی صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایشت ونه لري. د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، هم د منطقي او د جهان غوښتنه ده. دا ټولې غوښتنې چې سره راټولې کړي په یوه ځای کې اجماع جوړیږي چې صلح باید په اسلامي جمهوري نظام کې راسي او وساتل سي. په دې خاطر دا یوه سیاسي سلیقوي غوښتنه نه ده، دا یو حتمي مرام دی، یو حتمي ضرورت دی د صلح د پایښت لپاره، د نظام حفظ حتمي دی.
له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه واورید چې احمد تکل کړی و. خغلی اتمر په دې مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. کولای شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پانی هم واوري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نن سه شنبه په رسمي ډول د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شو. دغه کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري خبریالانو ته وویل د کمیسیون تخنیکي ډلې د شکایتونو د ډلبندۍ او څیړنې پړاو پیل کړی چې دا بهیر به 15 ورځې دوام وکړي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استیناف غوښتنې لپاره د شکایتونو د ثبت پړاو 13 ورځې پای ته ورسید او په دغه مرحله کې 6292 شکایتونه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري د سه‌شنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نن په رسمي توګه شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شوی چې د بهیر به 15 ورځې دوام وکړي.
پس از مرحله ثبت این شکایت کار
د شکایتونو د ثبت له مرحلې وروسته د شکایتونو کمیسیون په مرکزی دفتر کې شکایتونو ته د رسیدنې د طرز العمل مخې چې په هغه کې تصنیف، څېړنه، تحلیل، تدقیق، ابلاغ او تطبیق پړاوونه شامل دي. زموږ د تخنیکی ټیم له لوري کار پیل شوی چې اوس د پروسس په حال کې دی.
د شکایتونو کمیسیون وایي چې په پروان، میدان وردګو، تخار او جوزجان ولایتونو کې د استیناف غوښتنې لپاره هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې ډیری ثبت شوي شکایتونه په ترتیب د ثبات او همپالنې، د دولت ساز او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو له لوري ثبت شوي دي. د شکایتونو کمیسیون له دې وړاندې په مرکز ولایتونو کې شاوخوا 14,500 ټاکنې شکایتونه څېړلي وو چې د پریکړې له مخې 30 محلونه باطل اعلان شوي او 15,328 محلونه بیا شمیرنې ته تللي دي. د شکایتونو کمیسیون منشي ویان محمد قاسم الیاسی وای د باطل سویو او بیا شمیرنې ته د ولاړو محلونو په اړه هم د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنې په اړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مرکزی او ولایتي دفترونو پر همغږي ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون یو واحده پریکړه وکړي چې عام ولایتي دفترونو عام دي هغه شکایتونه اعتراضونه چې ترګلې ټول په بار کې ونیسي تر څو موږ لاس مخته او قضیه پیو واحده او
د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د میزان یا تلمیاشتې په شپږمه وسوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د استیناف غوښتنې شکایتونو ته له رسیدنې او د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشۍ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزاه بهیر رسمن پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او د استازو جرګې او منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، ولسمشر ترامپ مشخصا په کومو مواردو تورن دی؟
بله ستانزه صاحب، د امریکا استازو جرګې ډونالد ترامپ له وخت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې ډیموکراټانو چې اکثریت دي وایي ترامپ له اوکرين سره نږدې 400 میلیون ډالر په وزیم برسته زندولې او د دې هیواد نوې ولسمشر چې هغه وخت البته نوې ولسمشر غوړه شوی ولاد مرزلنسکي ته سپینې مانی ته د دې لپاره بلنه ورکړې و چې کیف ته پخوانی مرستيال ولسمشر او د 2020 کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو لخوا د احتمالي کاندید جو بایدن چې له سره سیالي کوي او د هغه د زوی هانټر په اړه چې په اوکرين کې سوداګریزي چارې مخته وړي وي تحقیقات وکړي. د ولسمشر دغه اقدام داسې انګیرل شوی چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه ترلاسه شوو معلوماتو څخه پراتلونکو یې انتخاباتي کمپاین کې انکار واخلي. ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکراین دې په دې اړه چې دا روسیا نه بلکې اوکراین چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشري په انتخاباتو کې مداخله کړې وه څېړنه وکړي. په استازو جرګه کې ډیموکراټانو ترامپ دغه راز تورن کړی چې د دې جرګې لخوا د استناف په بهیر کې ډېر مهم شاهدان نه دي پریښېدي چې دې جرګې ته ورشي.
مننه. آیا ترامپ استیضاح شوی؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، استازو جرګې د هغه د استیضاح بهیر د تیر میلادي کال په وروستیو کې پیل کړی و او د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه بهیر ته رسمیت ورکړ او دغه قضیه هم اوس سنا جرګې ته راجع کړې ده.
بلې، د ترامپ محاکمه به په څه ډول مخته وړل کیږي؟
نن سهشنبه د واشنگټن ډي سي په وخت په یوه بجه چې د افغانستان په وخت د شپې 10:30 بجې کیږي، سنا جرګه د ترامپ د محاکمې بهیر رسمن پیلوي. دا جرګه به له یکشنبه پرته په اونۍ کې شپږ ورځې دغه بهیر مخته وړي. سنا جرګې ته له مخکې د ولسمشر ترامپ وکیلانو 110 مخه یادښتونو کې ویلي چې د دوی ماکل کوم جرم کړی او نه هم کومه تیروتنه. دوی ویلي د امریکا استازو جرګه د هیواد له اساسي قانون څخه په خطرناک ډول منحرفه شوې او سنا باید د دغه بهیر سمدستي ودروي. البته د دغې محکمې مشري به هم لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول سل غړي به د منصفه هیات په توګه او د استازو جرګې یو کسیز هیات به هم منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه.
بله، مننه. کلن راته وایي چې له دې مخکې هم د امریکا کوم ولسمشر استیضاح شوی و که څنګه؟
د امریکا دوه ولسمشران مخکې سنا جرګې استیضاح کړي وو. د لومړی د امریکا د وخت ډیموکرات ولسمشر اندرو جانسن او ورپسې بل کلینتن دواړه په سنا جرګه کې استیضاح شول. محاکمه یې پیل شو. خو د یو بل ولسمشر محاکمه ریچارډ نیکسن په پام کې وه چې سنا جرګه هم محاکمه کړي، خو مخکې له دې چې دوسیه یې سنا جرګې ته ورسیږي د له خپلې دندې استعفا.
بلې، مننه کوم. نوریاس نوري و د ډونالډ ټرمپ د استیضاح د بهیر د رسمي پیلېدو په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس هم د سما د نڅا په اړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. په افغانستان کې اوس د فهیمه رضایی په نوم یوې افغان ښځې د دې نڅا یو ګروپ جوړ کړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
منم خداوند بخشاینده مهربان فهیمه میرزایی هستم.
درویشت کلنی فهیمه زیایی په کابل کې د شهود عرفان په نوم د نڅا یو ګروپ جوړ کړی. دا وایي د سما نڅا دې ته ذهني آرامي ورکوي. سما نڅا چې له افغانستانه سرچینه اخلي د مولانا جلال الدین بلخي له میراثه ګڼل کیږي او د صوفیزم هنري بڼه ده. صوفی اسلام ټینګار کوي چې انسانان باید د دین پر روحاني برخه په تمرکز له خدای سره زړه وصل او پاک کړي. دا نڅا له 14 پیړۍ راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره سوه. د سما نڅاګر مخصوص اوږده کالي اغوندي او پر ځان راڅرخي. عموما نارینه دا نڅا کوي. فهیمه یو کال کېږي په کابل کې ښځو او نارینه وو ته سما نڅا ورشي.
برای ما خیلی سما خوشایند هست و
دا وایي زه پر نڅا خوند اخلم. کله چې زه سما کوم آرام راکوي او کله چې خوابات یم د ژوند ستونزې مې لرې سي.
با سما کردن از بین میره.
د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د شهود عرفان ډلې د مولانا چې په رومي هم مشهور دی د مړینې د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ.
تاسو لا پیغامونو
ما زادي راډیو ته دا پیغام دی چې پاسپورتي سړی چې پاکستان ته ځي مریضان ور سره یې چې دخول وي هم 1500 کالداري غواړي چې خروج وي هم 1500 کالداري غواړي کې ورنه کې په زیګر کې دی وي د کنسولګری دی باسي نو دا ډیر ظلم کې
زه د فلمند څنګه له سوالي څخه تاسو سره پټماځ کیم
زه مایوب یم پر دواړو پښو باندې، نو موږ ته دا خپل معاش نه رسېږي. دا درې کاله کېږي موږ ته یونیمیل راکولې او سږ کال یې پر مخ راته وخوړلې چې ژنو تو یا ورسو نن سبا نن سبا اوس درته وایي چې نوي کال ته نو په موږ یې څوک سات نه دی ویلي، دا زموږ وحق ته ودې څوک توجه نه کوي، دا زموږ په حق ولې څوک سات نه دی. نو دا شرکتونه زموږ داخله ده چې دا زموږ وحق ته توجه وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ناتړ ماموریت ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي، ول چې درې کوچنیان او درې ښځې هم پکې وې. دغه حمله د جنوري په 8 باندې شوې وه. د ناټو د غوث ناتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رد کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه یو موافق دریځ نسته. د ادارې ویلي چې اختلاف یوازې د میکانیزم پر سر دی. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي د ارک شوقي مقرري په افغانستان له لا زیاتې بې ثباتۍ سره مخامخ کړي. د ملي والی حکومت اجرایی ریاست نن وویل چې د افغانستان په یو شمېر سفارتونو کې د سفیرانو او د قنصلي چارو د مسؤلانو په دندو ګمارلو کې له دوی سره مشوره نه ده سوې او په خپل سر کار سوی دی. د چینوي محکمې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول یو مخکنی مشر مینګ هونګوی د رشوت اخیستلو او له صلاحیت د ناوړه استفادې په تور په 15.5 کاله زندان او 290,000 امریکایي ډالرو جریمې محکوم کړ. او د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې نن تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالی هوایی کرښې الوتکه د جنوري په 8 نیټه له تهرانه تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده، په دوو میزایلو ویشتل سوی وه. د دې ادارې مشرتابه نن د پیښې په اړه خپل دوهم ابتدایي رپورټ خپور کړ.
کولی شئ د دوو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله له متحده عربي اماراتو سره په سویلي افریقا کې د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان کرکټ لوبډله یا د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري او هیله مند دي چې دغه لوبه هم وګټي.
ټاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ 19 کلنه لوبډله په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه په ډی ګروپ کې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې پیل کړي.
لوبه به د کابل په وخت 12:30 پیل شي. افغانستان تر دې وړاندې کوربه هیواد سویلي افریقا ته ماتې ورکړې وه. افغانستان به د جمعې په ورځ د کاناډا له کرکټ لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټسال 19 کلنه لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال 19 کلنو د ښځینه لوبډلو په سیالیو کې د ګډون په هدف سبا د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تمرینات نن پای ته ورسېدل. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټسال 19 کلنو ښځینه لوبډله بهرنیو سیالیو ته ځي. دغه سیالۍ د رواني جنوري میاشتې په 26 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر نهه ویشتمې نیټې پورې دوام کوي.